یک معلم شوند و خدمتکار جامعه شوند. شکر.
سلامونه ته بجې شوې زه امید زهیر ملمو روانه خبری خبرونه کې هر کله کوم لمړی لاند خبرونه واوري د ملګرو ملتونو د خړو پروګرام دبليو اف پی ژمنه کوي چې د ژمي تر اخیره به لږ څه باندې 15 میلیون افغانانو سره په افغانستان کې د خوراکي موادو مرستې وکړي. په افغانستان کې د دبليو اف پی ویان وحید الله امانی ازادي رادیو ته وویل
د خوراکي توکو په دغه مرستو کې د 15,000 په شاوخوا کې د خوراکي توکو ذخیره کول په هغه لرو پرتو سیمو کې شامل دي چې د ژمي په موسم کې ورته لارې بندیږي.
نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده. د راپورونو له مخې په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه انسانان بشپړ خواړه نه لري او 6 میلیونه بیا قحطۍ سره مخ دي. تفصیل به وروسته په یو مفصل راپور کې واورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر روزا اوتانبایوا وایي یوناما د افغانستان او نړۍ ترمنځ د واټن د راکمولو لپاره د پله په توګه کار کوي. روزا اوتانبایوا دا خبره پنون په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتنه کړې. یوناما په خپل ټویټر لیکلي په دې کتنه کې د اعتماد درامسته کولو لپاره په بیلابیلو مسایلو لکه د بانکداري او دنجونو موضوعات وڅېړل شول. نن په استرالیا کې د کرکټ شل اوریز نړیوال جام پیلېږي. په یو لوبه کې به نن سریلانکا له نیمیبیا سره مخامخ شي او بله لوبه د متحده عربي امارات او هالند ترمنځ ده. دا څلور سره لوبډلې د لومړي پړاو په الف ګروپ کې دي. د دې پړاو په بل ګروپ کې ویسټ انډیز، سکاټلند، زیمبابوې او ایرلند سره یو ځای شوي دي. ټاکل شوی ده چې له دې دوو ګروپونو به څلور لوبډلې د پیاوړو لوبډلو پړاو ته ووځي. افغان لوبډله به هم خپله لومړۍ لوبه د شنبه په ورځ انګلستان سره وکړي، خو وړاندې له هغې به د دې جام د تیاریو لپاره سبا افغانستان د بنګلادیش سره تمرینی لوبه کوي. د ایران پاوین زندان کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه تنه ټپیان شوي دي. د ایران لپاره د ازادي راډیو څانګي راډیو فردا پرون را معلومات ترلاسه کړل چې دا وین زندان په مت څانګه کې خلکو بغاوت کړی. دا څانګه په دې مشهور ده چې سیاسي زندانیان پکې ساتل کیږي. په خواله رسنیو کې په خبرو شوی ویډیوګانو کې ښکاري چې لدی محبت څخه لوګي او د اور لمبي پورته کیږي او همدارس د ډزو غوونه اوریدل کیږي. عین شاهدان ویلي دي چې د زندانیانو د کورنۍ غړي د زندان لور ته تلل خلاري بندوي. د ایران دولتي رسنیو د ایران د امنیتي چارواکو په وینا خبر ورکړی چې د دوی په وینا جنایتکارانو په زندان کې ناکراری جوړه کړې وه، خو وضعیت تر کنټرول لاندې راغلی دی. او د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړ چې د روسیې د بلګرود په سیمه کې د پوځي روزنې پر یو مرکز پرون دوه رضاکارانو ډزې وکړې چې 11 کسان یې ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا پیښه هغه وخت وشوه چې رضاکارانو ته د اوکراین د جګړې لپاره روزنه ورکول کېده. په بیان کې راغلي چې دا دوه رضاکاران چې ډزې یې کړې وي د ځوابي ډزو پر مهال وژل شوي دي. سهار مو په خیر. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د پرانیستو په اړه د طالبانو بیا ځلي ژمنه. ذبیح الله مجاهد وایي د دې ستونزې د حل لپاره ځینې کارونه تر لاس لاندې دي. پرون د سولې او عدالت په نوم سیاسي خوځښت فعالیت پیل کړ، خو دا خوځښتونه د ستونزو حل ته څومره زمینه برابرولی شي؟
دغه وضعیت په افغانانو کې پیدا شي چې اختلافات او معزلې د جنګ لارې نه بلکې د سولې او د خبرو اترو لارې نه حل کیږي.
د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې د خلکو ژوند تر کومې کچې دی؟
دا غرمه خو بيخي ډو مړه نه خو سار خو چې اور خو به ما بل ماشان خو ماشان خو کله کله نه شي دا سيده.
او د پاکستان په اړه د امریکا د جمهور رئیس بایدن له سختو څرګندونو وروسته پاکستانی حکومت اسلام آباد کې د واشنگتن سفیر احضار کړی دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دویمه نیمایي کې بعد درسي ساعت د ازادي رادیو ځنګړی خونیس پروګرام واوري. په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خوانځیو د پرانیستو په برخه کې طالبانو یو ځل بیا ویلي چې یو لړ اقدامات تر لاس لاندې دي. د طالبانو وایي دا خبره په ترکی کې د دینی عالمانو یو غونډه ته ورسره تر دې وکړه چې واشنگتن د نجونو د خوانځیو د بندیدو او د خوځو حقونو څخه د سرغړونو په تور متحده ایالاتو ته د طالبانو د یو شمیر چارواکو په سفر بندیز لګولای دی.
د طالبانو د حکومت ویان د ترکیې په دیار بکر شار کې د اتحاد علما او مدارس ته نهضت پونم د دینی عالمانو وی غونډې ته د وینا پر مهال یو ځل بیا شمنه وکړه چې په افغانستان کې به د دوی حکومت د نجونو ښوونځي لښ په ژم ټولګي پورته پرانیزي. ذبیح الله مجاهد د شمنه وروسته تر دې وکړه چې د نجونو د حقونو پر سر واشنگتن د طالبانو پر یو شمېر چارواکو د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر بندیز ولګاوه. طالبانو د وی اعلامیه په خبرولو سره د دوی چارواکو ته د ویزو ورکولو د محدودولو پاړه د متحده ایالاتونو پریکړه غندلیا ویلې دي چې امریکا دغه اقدام له افغانانو سره د خواخوږی لپاره نه بلکې د خپل ناوړه اهدافو د ترلاسه کولو لپاره کوي. د طالبانو په اعلامیه کې چې د ترکیه تر غونډې یو ورځ مخکې د دوی د ویان له دفتر خبره شوې و د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو غندنه شوې و او په دې اعلامیه کې ویل شوې چې افغانستان یو خپلواک او خپل دیني او کلتوري ارزښتونو ته ژمن هیواد دی او د خپل نظام د مدیریت لپاره خپل سیاسي کلتوري ټولنیز اقتصادي او تعلیمي اصول لري او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی د نظام په کومه برخه کې مداخله وکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سیشن بی پورس د طالبانو هغه وسنوی او پخونی چارواکو ته چې په افغانستان کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول شزیوم جونې ځپلیدي د امریکا د ویزو پور کولو بندیز ولګاوه. زبیح الله مجاهد په ترکیه کې پرونی غونډې ته وویل چې د نصاب سمون د ترانسپورتي وسایلو چمتووالی او د شونځیو د بیلیدو پر سیستم کار روان دی، خو دا ونه ویل چې دا کار به کله بشپړی شي. په افغانستان کې د لیسې د دورې زده کړې په ښوونځیو کې پخوا هم بیلې وې، د هلکانو او نجونو مکتبونه جلا وو او په اکثرو پوهنتونونو کې زده کړې یو ځای وې. د طالبانو ویاند علما او غونډې ته پرون دا خبره هم وکړه چې دا مهال د افغانستان په 1320 پوهنتونونو کې پولیسکونو سره نجونې په زده کړو بوختې دي. طالبانو چې کله د اګست په 15مه پروسه شال کابل ونیو ژمنه یې وکړه چې د نجونو ښوونځي به پرانیسي. بیا یې د نوروز تر پیل مخکې رسمن اعلان وکړ چې ټول نجونې به ښوونځیو ته ځي، خو د وری په دوهمه چې ښوونځي پرانیستل شول د طالبانو وسلوالو تر شپږم ټولګي ورپورته ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه ونیوله.
ازادي راډیو پر لنډ څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډ څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
لزګونه په خوانیو سیاستوالو او چارواکو په ګډون د افغانستان د سولې او عدالت ملي حرکت د شنبه په ورځ د موجودیت اعلان وکړ. د دې حرکت په مشرتابه کې د جمهوریت نظام پر مهال د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر، معصوم ستانکزی او زنینور سیاستوال ځای لري. حنیف اتمر د غونډې ته ویل چې په هیواد کې د سولې دراتلو په هدف سره راټول شوی او په داسې نظام ټینګار لري چې په ملي او نړیواله کچه خپل مشروعیت د ملت لرای ولري. خداسه حرکتونه کول چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې غیزمن تمام شي. په کاناډا کې د افغانستان په خوانی سفیر او د سیاسي چارو کتونکو شینکې کډو خیل د ازادي رادیو خبريال سره مرکه کې هم دې پښتنې ته خپل مرکه په ځواب ویلو سره پیلوي.
ما په ان باندې د افغانستان د فیلی معزلې او د حل لپاره هم د رقم ملي حرکتونو ته ضرورت دی چې افغانان په یو تشکل کې یا په یو حرکت کې سر راغون شي، تر څو پورې دغه وړتیا په افغانانو کې پیدا شي چې نور د افغانستان اختلافات او معزلې د جنگ لارې نه بلکې د سولې او د خبرو اترو لارې نه حل کېږي، او عدالت په دې معنا چې په افغانستان کې نور دیکتاتور او خودکامه او د خلکو یا د ولس تر نه بغیر حکومتونه نشي کولای چې دوام وکړي او یا کامیاب شي یا ملي بین‌المللي مشروعیت پیدا کړي، نو به تر به هم دا وي چې همداسې حرکتونه لارې د فشار راوړی شي تر څو پورې یو رای حل دی د افغانستان د راتلونکي د سولې او د ثبات لپاره پیدا شي.
اغلی کډوخیل، مخکېم په یو شمېر هیوادونو کې حرکتونه رامنځته شوي دي، مثلا په ترکیه کې په ویانا کې غونډه وشوه، په ځینو نور هیوادونو کې هم یو شمېر افغان سیاستوال هلې ځلې کوي. دا ډول غونډې ستاسو په باور د افغانستان د سیاستوالو په منځ کې د بیلوالي او پشل کېدو نقشه نه ده؟
پان باندې نه، هر افغان حق ته اظهار نظر لري، هر افغان مسؤلیت لري د افغانستان په وړاندې باندې، هر څوک چې په هر چا باندې زیاتر اعتماد لري یا لاسرسی لري بلاخره احساس ته مسؤلیت کوي او داسې حرکتونه ایجاد کړي دي.
که دغه رقم بیلابیل حرکتونه رامنځته کړي شي، هل لار به څه وي داسې چې افغانان له دغه اوسنی وضعیت راووسی د سیاسي نظام په کابل کې ولري چې هغه نړۍ ته د منلو وي؟
د فعلي وضعیت د حل لار امده ده. دو پیام لرمی، اول پیام هغه څوک دی چې دغه حرکتونه ایجاد کړي او په مختلفو ممالکو کې غږ پورته کوي، ناراضه دي او وړاندیزونه لري چې باید واقعا همدغه بین‌المللي پلاتفارمونه د همدغه حرکتونه لارې باید د خبرو اترو لارې نه دي په خپل منځ کې یو اجماع ته ورسیږي تر څو پر واقعاً دغه غوښتنه په یو قوت بدل شي او 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 د خبرو اترو د ناستې په دارولو باندې باید فشار واچي. هغه کومه وعده چې طالبانو او همدارنګه بین ملل ټولنې خصوصاً امریکا کړې وه چې بین الافغاني مذاکرات به وي، د همدې خاطر باندې باید کار وشي چې بالاخره یو رای حل پیدا شي. د طالبان لپاره هم دغه پیام ده چې طالبان به دا درکړي چې او دغه درې څلوېښت کاله د ترخې او منفي تجارب د افغانستان په دې تاریخ کې به زده کړي وي، چې د جنګ له لارې، د زور لارې، د وژنې له لارې، د دیکتاتوري له لارې نظامونه نشي کولای چې دوام وکړي. باید په دې باندې پوه شي چې ولس ناراضه دی، خلک ناراضه دي، او د افغانستان د نجات لپاره داسې افغانستان ټوټه ټوټه نه شي، داسې د افغانستان دښمنان د افغانستان د فعلي وضعیت څخه منفي ګټه وانخلي، احساس د مسؤلیت وکړي. زیاتره مسؤلیت دوی ته متوجه ده، ځکه چې دوی اوس په حاکمیت کې دي. هغه خپل وعده یې چې کړې هغه باید پلی کړي، او په دې کې دوی باید له دغه فعلي وضعیت نه دوی خپل ځان را وباسي. د مذاکراتو د خبرو اترو لارې یو سورئیس سیاسي حل ته باید افغانانو سره ورسیږي، تر څو پورې افغانستان له د اوسني بحران څخه ووځي، هم ولس خپل شي او هم دنیا بین المللي ټولنه هم د افغانستان څخه حمایت وکړي.
په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د سیاسي چارو کتونکي شینکی کډوخیل وچی د سولې او عدالت په نوم د سیاسي خوځښت د سیاسي فعالیت لپاره وروسته یې د افغانستان په چارو او شرایطو د دې د اغیز په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په تیر دوو میاشتو کې د طلوع او طلوع نیوز نه کارکونکو دندې پریخي دي. د رسنۍ کارکونکو چې خپل دندې پریخي لامل د طالبانو لخوا پر رسنۍ سخت محدودیت یاد کړي. لبلې خوا د رسنۍ ځینې ملاتړي بنسټونه وای روان وضعیت د اندېښنې وړ دی. د طالبانو د دې راپور تر خپرېدو زموږ پښتون ته ځوابونه وای. جزئیات د خاطر پر دې سپاره پور کې
خبرنګاران ورسنه
د طلوع نیوز یو له پخوانیو کارکونکو غفور صبوري، هغه چې د 2015 کال راهیسې د دې رسنۍ سره په بیلابیلو برخو کې روان کال د اگست میاشتې پورې کار کړی وای، په وروستیو کې د څو نورو همکارانو سره لومړی اړ شو چې دنده پرېږدي، خو وروسته یې هیواد هم پرېښود. د ښاغلي صبوري په خبره پر رسنۍ د طالبانو لخوا ورځ تر بلې محدودیتونه دوی اړ کړ چې خپلې دندې پرېږدي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په تیر یو کال کې د ماسک په سر خبریالانو فشارونه، ګواښونه، د خبرونو پر سر فشارونه چې دا خبر د خپور شي دا د نه خپرېږي، او په دې وروستیو کې هر هغه خزینه مرکه کوونکي چې مرکه کوي باید ماسک ولري، او داسې نور فشارونه د دې لامل شول چې زموږ یو شمېر مسلکي همکاران له طلوع نیوز او همداشان له ځینو نورو رسنیو نه په یوې بلې بدیلې لارې فکر وکړي.
د طلوع نیوز په خانه مسول خپلواک صفای هم د جمعې پورس پر خپل فیسبوک باندې یو عکس په خبرولو سره له افغانستان د وټولو خبر ورکړ. د هغه د همکارانو په خبره نوموړی هم یو له هغو کسانو څخه و چې په تیر دوه میاشتو کې خپل دنده پریښودله. موږ هڅه وکړ چې له نوموړي سره په دې برخې کې خبرې وکړو، خو د دې راپور تر خبرې دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دغه رسنۍ یو بل کارکونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي د خپل دندې او هیواد پریښودلو لاملونه دا سه بیان کړ.
درې اواخر مو همیشه
په دې ورستیو کې موږ د امارات لخوا نه ډیر مکتوبونه تر لاسه کړل، او هر ورځ پر رسنیو کې قیدات وزا کېدل. ځان یو کاري مسؤلیت چندانې جوړ نه وو. همدا لامل و چې خپل دنده مې پریښودله. زما په ګډون ډیر هغه کسان چې له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې له خپل مسلک سره مینه درلوده او کار یې کاوه د وطن پریښودو ته اړ شول.
د یادې رسنۍ ځینو کارکونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د امنیتي ګواښونو همداراز د طالبانو لخوا د سختو قیوداتو له امله په تیرو دوو میاشتو کې نه کارکونکو چې په بیلابیلو برخو کې کار کاوه خپلې دندې پریښودلې دي. د دې خبرې رسنۍ اوسنیو چارواکو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. له بل خوا په افغانستان کې د رسنیو ځینې ملاتړ بنسټونه بیا دغه وضعیت د اندېښنې وړ ښیي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی استازی ظریف کریمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه پریکړې چې د رسنیو د کارکونکو او همدارس خبریالانو لخوا نیول کېږي زما په نظر دا د دوی مسلم حق دی، خو هغه څه چې په اوس وخت کې لیدل کېږي د اندېښنې وړ مسله ده، او دا د نورو خبریالانو او رسنیو په روح او روان تاثیر کوي او روان وضعیت ته په کتو سره خپلې دندې پریږدي.
د طالبانو حکومت په تیر یو کلن مزل کې شاوخوا 80 سلنه رسنۍ بندي شوې، او نږدې 80 سلنه خبریالانو او د رسنیو کارکونکو خپلې دندې پریښودلې دي. چې د ارقام تیرونی په افغانستان کې د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی له ازادي رادیو سره شریک کړي وو. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو. حدودي ویاندیانو زبی الله مجاهد او بلال کریمی د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کرکټ شل اوریز نړیوال جام لومړی پړاو نن په استرالیا کې پیلېږي. د لوبې بعد د یو نوې ترپایا د اتو لوبډلو ترمنځ وي چې څلور لوبډلې به د غوره ټیمونو له ګروپونو سره یو ځای شي. لومړی به نن سریلانکا او نیمیبیا سره مخامخ شي او بله لوبه بیا د متحده عربي اماراتو او هالند ترمنځ ده. تر خوای بیا بل ګروپ کې چې بي ورته وایي ویسټ انډیز، سکاټلند، زیمبابوې او آیرلند سره یو ځای دي. دا هم باید په یاد ولرو چې افغان لوبډله هم سبا بنگلاديش سره په یو تمریناتي لوبه کې مخامخ کیږي.
نن په پام کې ده چې دوی لوبې وشي. لومړی یو د سریلانکا او نامیبیا ترمنځ او بل یو د متحده عربي اماراتو او هالند ترمنځ. په لومړي پړاو کې اته لوبډلې په دوو ګروپونو کې ویشل شوې دي. په الف ګروپ کې سریلانکا، نامیبیا، متحده عربي امارات او هالند. په بی ګروپ کې ویسټ انډیز، سکاټلند، زیمبابوې او آیرلند. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی بالر هستی ګل عابد اټکل کوي چې له دې دواړو ګروپونو به سریلانکا او ویسټ انډیز بل پړاو ته لار وکړي.
کمی ټیمونه دي د کرکټ تاریخ راخه تجربه لري. سریلانکا خو موږ تاسو وو کتل چې د پاکستان او هند او بنگلاديش په شمول آسیای جام وګاټو. ویسټ انډیز هم دا چې هم دا اوس خپل هغه کریبین لیګ ټورنمنت ختم کړ. ډېر ټورنمنت یو ګور کړ نړیوال جام نه مخکې.
له ټاکلیو اصولو سره سم به بل پړاو ته له لومړۍ مرحلې دوې نورې لوبډلې هم لاره کوي. د ښاغلي عابد په نظر زیمبابوې هم تجربه کاره لوبډله ده او له دې سره څنګ ته به متحده عربي امارات بل پړاو ته لاره وکړي.
د آسیایي هېوادونو کې بیا د شلاوري د کرکټ چرداګر اعتداد پروت ده. نو ځکه زه وایم چې امارات به هم د ګروپ نه
د لومړي پړاو اته لوبډلې به په خپلو ګروپونو کې د اکتوبر تر 28مې لوبې وکړي. بیا به د هر ګروپ دوې لوبډلې د پیاوړو لوبډلو پړاو ته انتخاب شي. افغان لوبډله د پیاوړو په ډله کې ده او لومړۍ لوبې د همدې پړاو له پیلېدو سره سم په لومړۍ ورځ یعنی د اکتوبر په 28مه له انګلستان سره ده.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر وروسته تر دې هزار کړ چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس په وروستیو کې د پاکستان د اټومي پروګرام خوندیتوب تر سوال لاندې راوست. جو بایدن د اکتوبر په 14مه باندې چې د پنجشنبې ورځ کې د متحده ایالاتو د د ډیموکرات ګوند لپاره د کمباین کمیټې د وینا پر مهال وویل چې ښایي پاکستان د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه وي ځکه چې دا هیواد غیر منظمه اټومي وسله لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د امریکا د متحده ایالاتونو د سفیر د هزارولو خبر ورکړ. جو بایدن د پنشن بی پرز د امریکا د منځمهاله انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند د کمپاین کمیټې ته د وینا پر مهال وویل چې پاکستان شاید د نړۍ یو له خطرناکو هیوادو څخه وي ځکه چې اټومي وسلې هیڅ راز انسجام نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری پرون په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې د امریکا د جمهور رئیس خبرو هیڅ کړی دی. د وی زه د ولسمشر بایدن څرګندونو حیرانه کړیم. زه باور لرم چې دا په حقیقت کې یو ډول سوء تفاهم دی چې د تعامل له کبله رامنځته کیږي. بلاول بوټو زرداری زیاته کړه چې له کومه ځایه چې موضوع د پاکستان د اټومي تاسیساتو د خوندیتوب او امنیت په اړه ده، دوی د اټومي انرژي لرنډیوالې ادارې سره سم ټول نړیوال معیارونه عملي کړي دي. د ولسمشر بایدن د خبرو متن د سپین مڼې په ویب پاڼه کې خپور شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای چې د پوروسی سفر کې چې واشنگتن ته درلود، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په ګډون له نورو چارواکو سره وکتل او هلته د پاکستان د اټومي وسلو په اړه اندېښنه ورسره شریک نه شو. بوټو زرداری زیاته کړه چې دا څه فکر نه کوي چې د متحده ایالاتونو د سفیر احزارول به د اسلام آباد او واشنگتن پر اړیکو منفي اغیز وکړي. نوموړي زیاته کړه چې چارواکي کولی شي چې د اټومي پروګرام په اړه د واشنگتن ځانګړي اندېښنې حل کړي. د روټرز اژانس په باور د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې چې له څو کلونو راهیسې تودې نه وي تازه په ګرمې دوبي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د اکتوبر 14 د خړو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مال راځي چې په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه انسانان کافي خواړه نه لري او 6 میلیونه یې د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام یا WFP دوی هڅه کوي روان میلادي کال هر میاشت 15 میلیونو کسانو ته د خوړو مرستې ورسوي. هغه کسان چې د خوړو له کموالي ځورېږي وایي اړ شوي چې حتی خپل واړه ماشومان هم درنو کارونو ته واستوي. د هم په دې اړه تفصیلي راپور.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب په باب یو بار بیا اندېښنه شولې او وایي غذایي مرستو ته د اړو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د عثمان په نوم زلمکۍ چې د خوست ولایت په کوڅو کې پلاستیکي بوتلونه ټولوي وایي د دوی کورنۍ زیات وخت درې وخته خواړه نسی خوړلی.
دا غرمه خو بيخي ډو مړه خو نخرو سار خو چې اور خو به ما بل ماشان خو ماشان خو کله کله نه شي دا سي بده غرمه چې نشته به چې خو
د کافي خوړو د نشټوالي ستونزه یوازې د خوست ولایت دغه وسیدونکو په کور پوري منحصره نه ده. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په نړۍ کې هر کال په هر لسو کسانو کې یو تن د ناکافي خوړو لقبل په ناروغي وخت کېږي او ناکافی خوړه کولای سي ډیر ناروغي رامنځته کړي. په افغانستان کې هم په میلیونونو کسان کافی خوړه نه لري او د خوړو ځواکي په څیر د ناروغیو ترڅنګ لګنو کړهونو کړيږي. حتی ځینې کسان اړسوي چې د خپل اولادونو د پلورلو اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي کافی خوړه نه لري. دغه اداره زیاتوي په افغانستان کې 3.5 میلیونه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دي. 15 میلیونه وګړي په بیوزلۍ کې ژوند کوي او 19 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. بس بیبي د غزنی له ګیري ولسوالۍ څخه د دغه ولایت مرکز ته په کډي کولو مجبوره سوې ده.
کور کې چی نسته میړه مې په دې رقم باندې و په ډېرې سړی ولو کله به و کله به نه و دا بازار بیا هم دغونه لیښي نو ته بیا داسې یو د بل د خپل مثال خبر یا د زړو کالو یا د بل شي داسې لږ رحم لري. دا پرون هم دلته واده ولو دا وریجې مریجې رالېږلې بېګالي کانه غالي وخوړې اوس هم بیا دغه وچې ډوډۍ موږ سره ستړلې مهرباني چې چای نو له دوه خطر راغلي.
د اکتوبر میاشتې 14 د خوړو نړیواله ورځ ده او هر کال په نړۍ کې د دې لپاره لمانځل کیږي چې د هغو کسانو ستونزو ته پام وسي چې خوړو ته اړ دي او د هغوی د لاسنیوي لپاره د نړیوالو پام واړوي. د 2022 میلادي کال لپاره د دې ورځې لمانځنې ته دا شوار غوره سوی. هیڅوک تر شا مه پرېږدئ. خو داسې ښکاري چې افغانستان کې میلیونونه وګړي وږي او تر شا پرېښول سوي. د نړیوالو هغه مالي مرستې هم د پخوا په څیر ورسره روانې نه دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې 22 میلیونه او 8 لک کسان په افغانستان کې کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د شنبه په ورځ ویل چې په دغه هیواد کې دوی روان میلادي کال له څه باندې 22 میلیونو هغو کسانو سره د خوړو مرسته کړې چې زیانګالي او خوړو ته محتاج ګڼل کیږي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی ازادي راډیو ته ویل په میلیونونو کسان د خوړو په برخه کې مرستو ته اړ دي.
اوس مهال په افغانستان کې ورستۍ شمیرې چې موږ په واکې لرو هغه د IPC چې په نړیوال سټنډرډ منل شوی و سروې ده او دغه شمیرې د سږ کال د فبروري او مارچ میاشتو کې خپرې شوې. هغه ښیي چې په افغانستان کې 19 میلیونه په شاوخوا کې یا په دقیق ډول ووایو 3.9 میلیونه کسان دوی د خوړو له پلوه خوندي نه دي. له دې ډلې څخه 6 میلیونه یې په دغسې یو حالت کې دي چې دوی د قحطۍ له کچې یو ګام شاته دي، یعنی قحطۍ ته نږدې داسې یو حالت کې ژوند کوي او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې په افغانستان کې روان کال د بشري اړتیاو لپاره د 3.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې چې په وینا یې تر اوسه یوازې 1.9 میلیارد ډالر ترلاسه سوي دي. د ازادي راډیو مینوال هر ورځ په پیغام ثبتونکي ماشين کې خپل پیغامونه ثبتوي او وایي د دوی په نوم راغلي د خوړو مرستې دوی ته په منصفانه ډول نه ورکول کیږي. طالبان وایي د خوړو هغه مرستې چې د دوی لخوا ویشل کیږي تر ډیره اړو کسانو ته رسول کیږي، خو د نړیوالو مؤسسو لخوا د مرستو پر ویش دوی کنټرول نه لري او د شفافیت ضمانت یې هم نسی کولای. د غزنی د اوسیدونکو بس بی بی غوندی په میلیونونو کسان په افغانستان کې للوجی او قحطی کړیږي او د لاس نیوی په تمه دي.
پونه شم کول کې نس نو لزګې ما د تاسو خپل باندې نس په چې په دغه باندې را سره نس په دغه تمو باندې په چړوډي باندې د استرخان باندې پلار تازه چول کړی د سمو دی او ته استرخان وسنه لرو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی وایي دوی توانې دلی روان میلادي کال تر 22 میلیونو ډیرو کسانو سره د خوړو امراسته وکړي.
تر اوسه پورې 22 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې په ټول افغانستان کې رسیدلې دي. د راتلونکي ژمي لپاره پلانونه لرو چې هر میاشت وکولای شو تر 15 میلیونه نه زیات کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو.
افغانستان د لوږې د نړیوال شاخص په درجه بندی کې له 121 هیوادونو په 109 قطار کې راغلی. دا شاخص چې تیر جمعه خپور سوی په کې راغلی، افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې وګړي د خوړو د کموالي له خورا بد وضعیت سره مخامخ دي. د دې راپور پر اساس که څه هم افغانستان په سیمه کې یوازنی هیواد دی چې ډیر خلک یې د خوراک لپاره څه نه لري، خو افغانستان وړاندې په افریقا کې 12 نور هیوادونه هم شته چې د افغانستان پرتله حالت څو برابره خراب ګڼل سوی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دې بل حقوق دې دا
وایي ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مننه چې ازادي راډیو او افغان هنرمند او د پښتو ادبیات خوونکې عبدالقیوم ناصح د 33 کالو په عمر وفات شو. عبدالقیوم ناصح په موسیقي کې کلونه کلونه تدریس وکړ او خپل هم په پښتو، دری او اردو ژبو سندري ویلي. د صادق رښتینی د هغه ژوند او هنر ته لنډه کتنه کړي.
استاد عبدالقیوم ناصح د عبدالسلام زوی او په 1928 مریض کال د کندهار ښار په اوله ناحیه کې زیږیدلی و. لومړنی او منځنی زده کړې د کندهار ښار په احمد شاهي ښوونځي کې پیل او په 1925 مریض کال د کندهار د عالی دارالمعلمین څخه فارغ سو. نوموړي په پیل کې د کندهار په بیلابیلو ښوونځیو کې د پښتو او دري ادبیاتو په برخه کې د ښوونکي په توګه دنده پیل کړه. استاد ناصح له تدریس سره مهاله د موسیقي سره هم مینه درلودل. هغه د پښتو ترڅنګ په دري او اردو ژبو هم سندري ویلې دي. استاد ناصح د موسیقي په برخه کې له استاد هاشمي، استاد قاسم، استاد یعقوب، استاد قاسمي او استاد رحیم بخش څخه زده کړې وکړې. هغه تر ډیره د مرحوم استاد رحیم بخش تر اغیز لاندې وو، ځکه یې نو په کندهار کې په ثانی رحیم بخش سره هم شهرت درلود. استاد ناصح له 1945 لمریز کال راپدې خو د موسیقي په فن کې ډیر شهرت ترلاسه کړ. هغه د موسیقي پر بیلابیلو آلاتو لکه هارمونیا، طبلا، رباب، بنجو، دلربا، تنبور او نور برلاسه وو او په دې برخه کې ګڼ شمېر نارینه او ښځینه شاګردان هم وروزل. استاد ناصح هند او پاکستان ته هم د موسیقي د زده کړو او تمرین لپاره بیلابیل سفرونه وکړل. استاد د 1928 مریض کال را ورسته له کندهار ملي رادیو تلویزیون سره د همکار په توګه دنده پیل کړه. د کندهار په انتون استاد حیات الله رفیقی وای استاد ناصح د پښتو ادب سره د بیکچ مینې په خاطر خپل هم شاعری کول.
ناصح صاحب نه واز دا چې دی او استاد وو، یو شوګون کیو، یو راهنما وو، ډیر شاګردان یې ورسول او په زمن کې د ادبیات په اړه کې د هنر سره هم ځاته علاقه درلوده.
استاد ناصح ته په 1999 لمریز کال د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د استادۍ رسمي لقب ورکړل شو. استاد کوم چاپ اثر نه لري، خو د شعرونو یو قلمي دیوان ورڅخه پاته دی. نوموړي دوه ودونه کړی و خو نارینه اولاد نه درلود. هغه چې په ورستوي کې ژوند له غربت ډک او د ناروغۍ پر بستر پروت و، د 1401 کال د سمبلې پر 28 نیټه د درو بیا کلنې په عمر وفات شو.
گاہی پخلاوی سنم گاہی جلاوی سنم گاہی پخلاوی سنم گاہی جلاوی سنم
د استاد ناصر د ژوند او هنر پاړه د راپور په پایته رسیدو سره وخت په کابل کې اته بجې